وړوله. برید کوونکي د اسلامي دولت ډلې داعش یا القاعده ملاتړي وو. په دې اړه تفصیل څو شېبې وروسته. په 2014 میلادي کال کې تر ټولو زیات حمله په جرمني کې وشوه. ورستۍ حمله د دسمبر په 19 په برلین کې و. په دغه حمله کې چې برلین د کریسمس پرې وګڼګونی بازار د لاري په ذریعه وشوه، 12 کسان ووژل شول او 23 تنه نور ټپیان شول. مشکوک حمله کوونکی د انس عامری په نوم یو 43 کلن تونسی و چې له حملې څلور ورځې وروسته د دسمبر په 23 په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. په همدې ورځ د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی له حملې مخکې دغه سختدریزې ډلې ته خپل وفاداري اعلانوي. جرمني له دې مخکې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دریو خونړیو بریدونو شاهده وه. په دې میاشت کې یوه ایراني الاصله ځوان جرمن په منشن کې په ډزو لږ تر لږه 9 تنه ووژل. ظاهرا له کومې سختدریزې ډلې سره د هغه د اړیکو مسله تایید نه شوه. یوه بل سوریایي ځان وژونکي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه، په باواریا کې په یوه رستوران کې 15 تنه ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. درېمه هم د باواریا په یوه ریل ګاډي وشوه. یوه ځوان چې د افغان یا پاکستاني کډوال شک پرې شوی و، د چړې په ذریعه پر مسافرو برید وکړ او 2 تنه ټپیان کړل. هغه وروسته پولیسو په ډزو ووژه. د راپورونو له مخې د حملې په وخت هغه د الله اکبر چیغې وهلې او د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. د جرمني ګاونډ فرانسې هم د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دو حملو شاهده وه. د فرانسې په نورماندي کې پر یوې کلیسا دو سخت دریځو برید وکړ او د دغې 14 پیړۍ د کلیسا دننه شپږ تنه یرغمل کړل. حمله کوونکو وروسته د کاتولیک کلیسا د یوه 50 کلن پادري مری په داسې حال کې پرېکړه چې د الله اکبر چیغې وهلې. بله خونړۍ حمله چې د برلین حملې ته ورته وه، په همدې میاشت د فرانسې په نیس کې وشوه. یوه تونسي بار وړونکې لارۍ د خلکو پر هغې ګڼه ګوڼې وروسته چې د فرانسې یوه ملي ورځ لمانځله. په دغه حمله کې شپږ اتیا کسان ووژل شول او لږ تر لږه 444 نور ټپیان شول. د فرانسې د 2015 کال پیل هم له حملو سره و. د دې کال په جنوري میاشت کې دو حملې وشوې، یوه په پاریس کې د تنزیه اونیز چارلی ابدو پر دفتر او بل هم د پاریس پر یوه بازار. وسلوالو په پاریس کې د چارلی ابدو پر دفتر په برید کې 12 تنه ووژل. برید کوونکو په یمن کې د القاعده تر روسي ډلې سره اړیکې درلودې. بله حمله د پاریس د کوشر پر بازار وشو چې حمله کوونکی یوه ورځ وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. برید کوونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړی و. د بلجیم پلازمېنه بروکسل هم د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د بروکسل پر مترو او هوایی ډګر حمله کوونکو چې ټول د بلجیم اتباو برید وکړ چې په نتیجه کې 22 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه برید کوونکي هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي وو.
تاندي تانګي د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان غواړي چې د کانکور د امتحان د لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډیرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم وي. دا اونۍ د دریو هغو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې په وړیا ډول یې د ښوونځیو زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي کورسونه پرانیستي دي. په غزنی کې همت بنسټ، په پکتیا کې باور فرهنګي او ټولنیز بنسټ، او په لوګر کې وطنوال ښوونیز مرکز د دغو دریو ولایتونو بې شمېره زده کوونکو ته د دې زمینه برابره کړې چې زده کړې وکړي او د کانکور امتحان ته چمتووالی ونیسي.
اهداف دغه اوس ترسو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابی هغه ګراف لوړ وسی.
ملګری سره کېناست اولیت هم دا وټاکه چې موږ به د تعلیم او تحصیل په برخه کې کار کوو.
کله به چې نظارت ته لاړو د زده کوونکو تنده به مو ولیدله، د دوی هغه شوق به مو ولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
غزنی هغه ولایت دی چې د نامنۍ په خبرونو یې هر اونۍ رسنۍ ګرمې وي. د معلوماتو لمخې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې خوانځي تړل شوی او یا هم سوځول شوی دی. په هغو سیمو کې چې خوانځي فعال دي، زده کوونکي د درس له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خو په همدې ولایت کې د همت بنسټ د هغو ځوانانو لپاره روزنیز کورسونه جوړ کړي چې اقتصادي ستونزې لري او غواړي د کانکور د امتحان لپاره چمتووالی ونیسي. د همت بنسټ د رهبری شورا غړی جمیل وقار وایي د غزنی په هغو نامنو سیمو کې دغه روزنیز کورسونه پرانیستي چې دولت ډیر پام نه دی ورته کړی.
همت بنسټ تقریبا یو کال راهیسې په غزنی ولایت کې فعالیت لري او هوډ مو دا دی چې نورو ولایتونو ته یې وغځوو. دوی په څو برخو کې فعالیت لري. د کورسونو برخه کې موږ د غزنی 15 ولسوالیو کې د کانکور د آمادګۍ کورسونه دایر کړي او هلته مو یو زده کوونکو تحصیل 12مه فارغیږي او د دې امکانات ونه لري چې د ښارونو ته راسي او د کانکور لپاره په ښه شکل باندې آمادګي وایي. موږ په یو ولسوالیو کې د ولسوالیو په مرکزونو کې د دې لپاره د کانکور د آمادګۍ کورسونه خلاص کړی دي.
جمیل وقار وایي هر کال به د غزنی ډیر شمیر زده کوونکي په کانکور کې نه کامیابیدل چې وجه یې د کانکور له پروسې سره د هغوی نه بلدیت او د امتحان ته نه تیاری وو. خو د دغو کورسونو له جوړېدو وروسته یې تمه دا ده چې په کانکور کې د غزنی د کامیاب زده کوونکو ګراف لوړ شي.
زموږ اصلي هدف له دې دا و چې تر څو د کانکور هغه اصول، د کانکور هغه د امتحاناتو طریقه او شکل، او د کانکور کې په یو شکل باندې د سوالونو چې په کانکور کې راځي د هغوی تدریسول، تر څو هغه د کانکور له پروسې سره زده کوونکي بلد شي، په یو شکل نوي شکل باندې دی د کانکور لپاره ذهنن او زده کړو په لحاظ باندې چمتو واوسي. نو اهداف مو دغه و تر څو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابۍ هغه ګراف لوړ واوسي.
همت بنسټ په غزنی کې د زده کوونکو لپاره ټول خدمات په وړیا ډول ترسره کوي. د دې بنسټ د رهبری شورا لغړی جمیل وقار څخه مو پوښتل چې د دغو کورسونو او نورو خیریه چارو لګښتونه له کومه کوي.
هغه کورسونه چې موږ دایر کړي په وړیا توګه باندې دي، خدمات چې کوم دی ترسیږي په وړیا توګه باندې دي. د پیسو او د امکانات د برابرولو پرخه کې موږ له ځینو تجارانو سره دغوی همکاري را سره ده او د دې تر څنګ دغه بنسټ د سلویکو په شاوخوا کې غړي لري. د دې خپل هر یو دنده لري، خپل حق لوزیت لري. موږ دغه خدمات راپره کوو او دغه امکانات چې کوم دي دغه په یو شکل باندې موږ یو څه تجارانو برخه سي، یو څه هم د دې په ځاننه کې د بنسټ هغه حق لوزیت سي او ځین نور مسو سره په راتلونکي کې موږ انشاءالله دې وکړي ترسیږو او هغه یو سره خبرې کړې دي چې د موږ د کار ساحه لا پراخه کړو تر څو موږ بیا په ښه شکل باندې لاسنیوي وکړای شي.
له غزنی را دی خو په پکتیا کې هم نامنی د ډیرو خوانځیو دروازو ته تنبیه خي دي. ویل کېږي د دې ولایت په درې ولسوالیو شواک ګردې سړی یوازې زدرانو کې تر دې د میولې سهم نشته. همدې ستونزې ته په کتو سره باور فرهنګي او ټولنیز بنسټ په دې ولایت کې د زده کوونکو لپاره وړیا کورسونه پرانیستي دي. د دې بنسټ مشر خالد حبیب وایي له ملګرو سره له مشورې وروسته یې په پکتیا کې د وړیا کورسونو د پرانیستلو لړۍ پیل کړه.
د معارف نننۍ سیستم په ټول افغانستان کې او بیا په دې سیمه کې او بیا په پکتیا کې له بده مرغه چې په تیرو 14-15 کلونو کې سم نه دی اداره سوی. د یو پیاوړي نصاب په درلودو باندې موږ لا هم په دې نه توانېدلی چې موږ متعلم دي بېله دي چې کوم شخصي زده کړې وکړي کانکور ته په ډاډه زړه لاړ سي او کانکور کې دې کامیاب سي. د همدې مسایلو په نظر کې نیولو سره ملګري سره کېناست او اولیت هم دا وټاکه چې موږ به د تعلیم او تحصیل په برخه کې کار کوو. د تعلیم په برخه کې تر ټولو لومړی چون د کانکور آمادګي وخت و او کانکور را نږدې و، د کانکور آمادګي او بیا د ژمنیو کورسونو پلان ونیوو. شاوخوا 8 ولسوالیو کې کورسونه لرو او د نارینه او ښځینه لپاره په هر ولسوالۍ کې زموږ د 100 نه زیات کسان کورسونو ته ورځي او ډېرې دي 12 او د 12 صنفو شاګردان دي چې 12 صنفونو شاګردان سکل کانکور لري او د 12 صنفونو شاګردان به کال ته کانکور ولري.
خالد حبیب وایي په لومړي سر کې ښوونکي نه حاضرېدل چې په دې کورسونو کې په وړیا ډول درس ورکړي، ځکه هغوی فکر کاوه چې دا به کومه پروژه وي.
او دې پلان ته نو تبن چې دلته په پکتیا کې یا د خپلو ځینو شخصي اهدافو او یا د پروژې بڼه خپله کړې وه او پروژو لپاره تر سره شوی ول. ډیر خلک دې ته نه زیری دل چې دوی دې وړیا درسونه ورکی، لکه په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې کوم ملګری چې شاوخوا 45 نفر وړیا استادان لري او کار کوي، موږ مجبور شو چې د استاد لپاره یو اندازه معاش پیدا کړو یو چانه او په تجارانو وګرځیدلو. مشورې مو وکړلې مشرانو سره، بالخصوص د تعلیم د برخې د هغو کسانو سره چې هغه ډیر وخت 45 کاله په همدې جریان کې پاتې شوي دي. ټولو نظر دا و چې موږ باید استاد ته معاش ورکړو څو موږ د هغه نه ښه نظارت وکړی شو.
په لوګر کې هم وطنوال ښوونیز مرکز د دې ولایت په ګڼو ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي وړیا کورسونه پرانیستي دي. دغه کورسونه چې د افغان سوداګر انجینر عبدالرحمن وطنوال په مالي لګښت جوړ شوی، د زرګونو زده کوونکو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. بختیار احساس احمدزی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په شپږ میاشتني کورس کې ګډون کړی وایي په دې کورس کې ډیر څه زده کړي.
تقریبا درې نیمې څلور میاشتې کېږي چې په دغه کورس کې زه خپله ګډون ما کړی ده او همدارنګه درس ورزم. دا کورس د ټولو ځوان لپاره، د ټولو زده کوونکو لپاره، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغوی د کانکور لپاره چمتووالی نیسي او همدارنګه د کانکور لپاره امادګي نیسي، یو اطلاعي چانس زده کوونکي کولی شي چې وړیا ډول دغه اطلاعي چانس څخه ګټه واخلي. ډېر زیات خلک دي چې په کابل ولایت کې هغوی اتاقونه نیولي دي او همدارنګه په ډېر مصرف سره او په ډېر اقتصادي ستونزو سره هغوی په کابل ولایت کې د کانکور امادګي نیسي. هغه کسان چې هغوی اقتصادي وضع ټیټه ده او همدارنګه اقتصادي ضعیفه ده، کولی شي چې دغه اطلاعي چانس څخه په وړیا ډول استفاده وکړي.
زین الله بل هغه زده کوونکی دی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په کورس کې ګډون کړی. هغه مطمئن دی چې دا کورس به د دوو پوهنتون ترمنځ د یو پل رول ولوبوي.
یعنی ووایم چې زموږ دغه مرکز تعلیمي مرکز چې موږ ته ډېر سره بکلی دی، حتی موږ ته کولی شي چې کانکور کې هم اطلاعي چانس موږ ته راکړي چې موږ په هغه کانکور کې هم کامیاب شو. دغه ازمایشي امتحانونه موږ کولی شو، هغه کومې غلطیانې چې د کانکور کې کېدې موږ وس اصلاح کړو او ډېر څه زده کړو. واقعا داسې هلکانو چې په انتخاب باندې نه پوهېدل، هغه چې مخکې به چې زیات غلطه نه تر کېدی، اوس هغه هر څه اصلاح شول او هغه د جوابو په ورقه باندې هم زیاتره نه پوهېدل، خو اوس ماشاءالله انشاءالله ځوانان به پوه شوي او ټول معلومات هغوی ته حاضر شو.
په لوګر کې د وطنوال ښوونیز مرکز مشر نورالله ستانکزی وایي دغه کورسونه د زده کوونکو د تعلیمي سویې په لوړولو کې ډیر مثبت تمام شوي.
د لومړي ازمایښتي کانکور پیل سره شاګردانو زیات ستونزې درلودلې. دوم ځل ازمایښتي کانکور مو چې واخیسته، موږ ډېر مثبت تغیرات په دې شاګردانو کې ولیدل چې یو خو د کانکور له پروسې سره ډېر ښه آشنا شوي وو، هغه ستونزې او سوالونه او پوښتنې چې درلودلې هغه حل شوي وې ډېرې. او په څنګ کې کله چې د دوم ازمایښتي کانکور نتایج موږ وکتل، د یوې لیسې نه تقریبا 12 کسانو له 300 نه پورته نمرې واخیستلې په دغه ازمایښتي کانکور کې. نو دا هغه مثبت اغېز و چې موږ د شاګردانو په علمي سطح کې ولید.
نورالله ستانکزی وایي کله چې دوی ولسوالیو ته سفر وکړ او هلته یې له خلکو سره دا موضوع شریکه کړه چې دوی ورته وړیا کورسونه جوړوي، د خلکو له ډېر ښه هرکلی سره مخ شول.
لومړی لاړو په لیسو کې د لیسې له امیریتونو سره کېناستو، دغه موضوعات مو شریک کړل. بیا مو د هماغو لیسو د والدینو شوراګانې را دعوت کړلې، هغوی سره کېناستو. موږ چې ستاسو د بچانو لپاره دغسې یو پروګرام، یو خیرخوا کس په هم کې لري، تاسو که همکاري وکړئ خپل اولادونه راولېږئ. او بل دا چې سیمې نا امن دي، آیا موږ کولی شو چې دغه پروګرامونه هلته مخته یوسو؟ نو د والدینو شورا او خلکو عام ولس موږ ته ډېر ښه تود هرکلی وکړ. کله به چې نظارت ته لاړو، د زده کوونکو تنده به مو ولیدله، د دوی هغه شوق به مو ولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه